احمد شیبریم سلامونه. دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایي اتباع خوشي شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالتونه خوشحاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې. په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې نه ني چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشي شوه، خو یوه افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېدا هم اغېز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو په فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وویستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیشت ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته دشتې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکارانې چې د ترن دارا ګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو اصل وادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقوقو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په بیان کې وویل چې اصل وادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولې شله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایست، دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان سوي. نو که غواړي ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړي، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده یې کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایست خپل د ځان سره نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره ده. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړۍ موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ شوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې شوي جوړ شوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همې ژوندي موجودات چې کړي دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړي دي، همې وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کیږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کیږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کیږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پس راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چې شي دی، مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسې، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسو ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوی عدسیې کار شوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي، دا ټول چې دي سوي دي د یوې حجرې ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو، یعنې د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه، لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی څه دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډیر محتویات، ډیر ارګنیلونه، ډیرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایي حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروټینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چیش شامل دي، خپل سایتوپلازم کې چیش شامل دي، چیش څخه جوړ سوی دي؟ هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل سوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري، چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي، چې خپل دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده، جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایون، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي یې. دا د دې څه اساسي دنده سول. نو نور په تفصیلی ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریلونه وایي. سینټریلونه چې دي د مایکرو ټیوبز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي، او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت چې دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دی هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایي پلاسټیډونه چې دی هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دی هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکې کې ډېره چی ښکاره یي، او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته، هغه به د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هسته د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. هاي نباتي حجرات چې دی خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دی هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دا غره کم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني نه. ان شاء الله چې د ټولو موضوع باندې په شډه ول سره سر خلاص شي. اوس راځو اخیرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او تاسو څخه هیله کوم چې دا سوالونه نوٹ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول؟ دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اتم ټولګي لومړی لوست ته، په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. زموږ د اووم سیم درسونه نور پای ته ورسېدل، او اتم ټولګي د بیولوژي لومړنی موضوع به نن موږ او تاسې شروع کړو. زه هیله لرم چې تاسې به د صنف تر پایه پورې ټوله موضوعات په ښه ډول سره نوټ کوي او زده کوي به. ټوله خپل کتابچې د ځان سره ولري، او کوم څه چې په لوست کې ویل کېږي هغه د ځان سره نوټ کړي او زده کړي. راسوس موجنن لومړنی موضوع ډیره دلچسپه موضوع ده، چې د ژوندۍ موجوداتو طبقه بندي به پکې کې زده کړو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ د ژوندانه په ټولو برخو کې موږ د شیانو طبقه بندي، یعنی کله چې موږ په الماری کې خپل شیان تنظیموو، هر شی د پاره موږ جلا طبقه جوړو. هر شی په یو منظمه خانه کې موږ سره ترتیبو. دا غره کم د ژوندۍ موجوداتو د پاره ترڅو موږ د دې په پیدا کولو کې، د دې په پیژندلو کې، د دې خصوصیاتو په پیژندلو کې غلط نسو، نو د هغه د پاره ژوندۍ موجودات هم طبقه بندي سوي دي.
رازو په دې فصل کې به موږ د ژوندیو موجودات طبقه بندي وپیژنو چې دوی په څه ډول طبقه بندي سوي دي، ولې ډېرې طبقې یا هم ډېر برخې په کښې کې رامنځته سوي دي، او هغه برخې چې په ژوندیو موجوداتو کې دي هغه په څو عالمونو باندې ویشل سوي دي، یعنې څو عالمونه موږ په ژوندیو موجوداتو کې لرو. زموږ د درس موضوع به د اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې دوام وکړي. رزو د طبقه بندي تاریخچې ته مخکې له دې چې طبقه بندي ته ولاړ سو، موږ باید پوه سو چې کوم عالمان وه چې په دې برخه کې ګډون کړی و. څه د پاسه 2000 کاله مخکې لومړنی عالم چې طبقه بندي یې وکړل هغه ارستو. نوموړي ژوندي موجودات یوازې او یوازې په دوو طبقو حیواناتو او نباتاتو باندې وویشل، او ویې ویل چې حیوانات او نباتات هم بیا په درو برخو ویشل سوي دي. یو هغه حیوانات چې په وچه کې ژوند کوي، هغه حیوانات چې په هوا کې ژوند کوي، او هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي، دغه ډول نباتات هم. نو وروسته دغه کوم نظریه چې وه تر ډېرو کلونو پورې دوام وکړل، مګر وروسته ولیدل سول چې بې له حیواناتو او نباتاتو ځینې نور ژوندي موجودات هم وجود لري. نو بیا وروسته ډېر عالمانو پر دې باندې نور نظریات وړاندې کړل، کشفیات یې وکړل، چې بالاخره لومړنی عالم کارلوس لینس یا هم کارل لینه په نامه سره یو سویډنی بیولوژي پوه و چې هغه د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي د هغوی د خواصو او نوي پر اساس باندې جلا کړل، یعنې حیوانات او نباتات یې هم په مختلفو برخو باندې وویشل. لینا په خپل سیستم کې د ارستو ځینې نظریاتو یا په ځینو خبرو موضوعاتو کې تغییرات راوستل. لومړی دا چې هغه موږ وویل چې نوموړي حیوانات او نباتات په مختلفو ګروپونو باندې په ډېرو ګروپونو باندې وویشل، او بل دا چې لینا راولاړ سو دغه طبقه بندي سیستم یې چې و د هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي او صفتونو پر اساس مختلف ګروپونه جوړ کړل. رزو دینه چې وه هغه خپل سیستم چې جوړ کړی و ټولو حیوانات ژوندیو موجوداتو ته نومان کښېښول، چې دغه نومان چې وه د دوهګونې نوم ایښودنې په سیستم په نامه سره مشهوره دي. هغه ټولو ژوندیو موجوداتو ته یو نوم ورکړ چې د دوو برخو څخه تشکیل سوی و، له دوو یوناني کلمو څخه ترکیب سوی و، چې لومړۍ برخه چې وه هغه کې د ژوندي موجوداتو جنس معلومېدې، چې دغه برخه د جنس په نامه سره یادېدله او په غټ توري سره شروع کېدل، او دوهمه برخه چې وه هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي پر اساس و، یعنې په هغه کې موږ ته د ژوندیو موجوداتو نوه راښود، چې هغه بیا په کوچني تورو سره پیل کېدل. د مثال په ډول هغه ډېر ټول ژوندي موجودات چې وه په دغه ډول سره یې وویشله، چې ډېری عالمان چې وه دا خبره تایید کړل چې کوم ده چې دغه طبقه بندي یا ژوندي موجودات طبقه بندي کړي دي، او هر یو ته یې د دوهګونې نوم ایښودنې پر اساس نومان ورکړي وه. دا یو ډېر ښه نظریه وه، ځکه دوی به په هغه کې دغه کوم نومان چې وه په ټوله نړۍ کې ورڅخه استفاده کېدل، او د ژوندیو موجوداتو په منځ کې به نه غلطېدل، د دوی ترمنځ به فرق کولای سوی د هغوی د خصوصیاتو پر اساس باندې. وروسته د طبقه بندي پوړونه چې وه هغه پوړونه چې وه وټاکل سوله، چې د دغو پوړونو پر اساس باندې ټول ژوندي موجودات پیژندل کېږي. دغه پوړونه چې وه د نوي څخه ده یا هم د سپیشیز څخه شروع کېږي. موږ وایو کله چې یو نوه لرونکي ژوندي موجودات سره یو ځای سي، دغه څو نوي چې کله سره یو ځای سي جنس جوړوي، چې د دې خواص د دغو ژوندیو موجوداتو خواص یو بل ته ډېر سره ورته وي. ورپسې کله چې څو جنس سره یو ځای سي فاملي جوړوي، او کله چې څو فاملیانې سره یو ځای سي اورډر جوړوي. کله چې څو اورډرونه سره یو ځای سي کلاس، بالاخره کله چې څو کلاسونه سره یو ځای سي فایلم، او په اخر کې چې کله څو فایلمونه سره یو ځای سي کینګډم یا هم عالم جوړوي. د مثال په ډول که چیرې موږ د سوی طبقه بندي په نظر کې ونیسو، د هغه نوه چې ده د هومو سپاینس په نامه سره یادیږي، وروسته جنس چې دی د هومو په نامه سره یادیږي، او فامیلیه ده هاینودای په نامه سره یادیږي، اوردر یې چې دی د پرایمیتس په نامه سره یادیږي، کلاس یې د ممالیا، فایلم یې د کوردتا او عالم یې هم د انیمالیا په نامه سره یادیږي. دغه رقم د ټولو ژوندي موجوداتو دپاره عالمونه دوی ټوله په چیسر سوي دي، په دغه اوو پوړو باندې ویشل سوي دي. ورپسې راځو موږ شپږ عالمونه وایي، لکه څرنګه چې ارستو مخکې یوازې او یوازې ژوندي موجودات په دوو برخو ویشلي، په دوو برخو طبقه بندي کړې وه چې هغه حیوانات او نباتات وه. مګر وروسته چې ډېرو عالمانو ولیدل ډېر نور ژوندي موجودات وه چې ځینو به یې د حیواناتو خصوصیات او هم به یې د نباتاتو خصوصیات خپل په ځان کې درلودل، نو هغو ژوندي موجودات ته به دوی نه حیوان ویلی سوی او نه به هم نبات ویلی سوی. ځکه نو بیا شپږ عالمونه رامنځته سوه چې په دغو شپږو عالمونو کې حیوانات طبقه بندي سوي دي، او دوی هر یو بیا خپل ځان ته مختلفې برخې لري، کلاسونه لري مختلف. چې لومړی یو ډول یې چې دی خپله یوګیلینا ده. یوګیلینا هغه ژوندی موجود و، کله چې عالمانو ولیدی دغه ژوندی موجود شین رنګ درلودی او د زیایي ترکیب په واسطه یې خپل خواړه خپل آماده کول. دوی وویل چې دغه یوګیلینا به د نباتاتو په ډله کې شامل کړو، مګر وروسته دوی ولیدله چې یوګیلینا د متروکا یا فلاجل په واسطه حرکت کوي، چې دا خپله موږ ویلي په نباتات کې نباتات د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولی، چې دا خپله د حیواناتو د خصوصیاتو څخه و، مګر په یوګیلینا کې هم وجود درلودی. وروسته عالمانو دغه مشکل په دې سره حل کړي چې دوی نور عالمونه رامنځته کړل. د هغو عالمونو څخه راځو څو دنې وایوس. لومړی راځو بکتریا. بکتریا چې د خپله واړه جسمونه دي، ډېر کوچني جسمونه دي چې ځینې یوه په یو دانه او ځینې هم په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. بکتریا چې دي موږ وایي مشخصه هسته نه لري، نو ځکه د پروکاریوت په ډله کې راځي. پروکاریوت موږ ویلي وه چې پرو خپله د ساده او کاریون د هستې په نامه دي، یعنې هغه ژوندي موجودات هغه حجرو څخه عبارت دی چې هسته یې مشخصه ونه اوسي. بکتریا چې ده هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوې ده، چې یو یې د ارک بکتریا او بل یې هم د یو بکتریا ده. د ارک بکتریا چې ده هغه موږ تاسو وایو چې دا په هغه ځایونو کې ژوند کوي چې ډېر ژوندي موجودات ژوند نسي کولی، لکه څرنګه چې بکتریا پروکاریوت و، ارک بکتریا هم د پروکاریوت په ډله کې راځي. دوی په هغه ساحو کې ژوند کوي لکه تودې اوبه، تروې اوبه او داسې نورو ساحو کې چې ډېر ژوندي موجودات هلته خپل ژوند ادامه نسي ورکول. ورپسې د یو بکتریا، دا هم د هسته چې ده مشخصه نه ده، او دوی چې دي په اوبو، خاوره او ځینې چې دي د انسانانو په بدن په داخل کې هم ژوند کوي، چې د اوغو څخه یو ډول د اشریشیا کولی په نامه سره دی، چې دغه اشریشیا کولی ځینې چې دي د انسانانو د پر ډیر اهمیت لري، ډیر ضروری دی. دوی چې دي په کولمو کې ژوند کوي او د هضمي سیستم کې کومک کوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې، ټوټه کولو کې مرسته کوي، او د ویټامین کې په جوړولو کې هم برخه اخلي. او دغه کم د یو او ارک بکتریا چې وه لومړی په یو عالم کې شمیرل کېدل، خو وروسته د دوی خصوصیات چې وه یو تر بل توپیر یې درلودی، نو ځکه په دوو عالمونو باندې وویشل سوه. ورپسې راځو د پروتستا عالم. د پروتستا عالم چې دی د فنجي خلاف دی، چې دی هسته چې ده مشخصه ده، یعنی د یو کاریوت په ډله کې راځي چې یو موږ ویلو د حقیقي او کاریون د هستې په معنا سره وو، نو پروتستا چې ده د یو کاریون په جمله کې راځي او د دوی هسته مشخصه ده. او پروتستا موږ وایي چې ځینې یو حجروي او ځینې هم په کالونی یا په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې د هغو څخه کوم پروتستا چې نباتاتو ته ډېره ورته دي هغه د الجی، او کوم چې حیواناتو ته ډېر ورته دي هغه د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د فنجي عالم ته. فنجي چې دی خپل په ځان کې کلوروفیل نه لري، مګر هسته یې مشخصه ده، یعنی د یوکاریوت په ډله کې راځي. او دوی چې دی خپل خواړه د چاپیریال هغه کم تجزیه سوي مواد څخه چې کوي ځان ته جذبوي. او موږ وایو چې ښه مثالونه چې دی خپل مرخیر دی، پوپنک دی او خمیر مایع، ټوله د فنجي په مثالو کې موږ یادولی سو. ورپسې راځو د دوه نور عالمونه چې د نباتاتو او حیواناتو عالم دی هغه واضح کوو. لومړی راځو د نباتاتو عالم وایو. لکه څنګه چې هم په تیر صنف کې موږ د نباتي حجرو موضوعات ویلي وه چې هغه هم د نباتاتو د عالم سره موږ کولی سو ډېر موضوعات یې یادوري کړو. د مثال په ډول موږ ویلي وه چې نباتات حجروي دیوال لري، بل موږ وایو چې نباتات عموما شین رنګ لري چې د کلوروفیل د مادې د شتون له امله دی. نباتات چې دي ځینې ټول نباتات چې دي هغه موږ وایو څو حجروي دي، یعنی ملټي سلولر دي، د څو حجرو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. نباتات خپل خواړه د زیایي ترکیب په واسطه خپل د ځان دپاره آماده کوي. دوی وایي چې نباتات چې دي هغه له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت نسي کولی، او بل دا چې نباتات د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل نه ښکاره کوي. وروسته راځو حیوانات ته. نباتات او حیوانات ډیر نور موضوعات هم په ځان کې لري چې دلته یوازې موږ خلاص یو څه لنډ موضوعات یې تر بحث لاندې نیسو. حیوانات چې دي لکه څرنګه چې نباتات حجروي دیوال درلودی، مګر حیوانات حجروي دیوال نه لري. دوهم دا چې نبات حیوانات کولی سي له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت وکړي، او دوی چې دي د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل ښکاره کوي، او هغه هم د څه شي له امله؟ هغه د دې له امله چې دغه حیوانات چې دي خپل د ځان سره مشخص حسي غړي لري. زموږ موضوع پر همدې ځای پای ته رسیږي. زه هیله منده یم چې تاسو به د موضوع څخه استفاده کړئ او ټول موضوعات مو نوټ کړئ او وروسته د ځان سره زده کړئ. زه زموږ د درس اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. په دې برخه کې موږ درې سوال لرو. دغه درې سوالونه تاسو خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه ورسره پیدا کړئ. لومړی سوال: د طبقه بندي پوړونه ووایاست. دویم سوال: بکتریا په څو ډوله ده واضح یې کړئ. دریم سوال: د پروتستا عالم واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. نن ورځ راځو زموږ د نهم صنف بیولوژي مضمون په یو ډېر ښایسته موضوع باندې شروع کړو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په نهم ټولګي کې موږ په اتم ټولګي کې ویلي چې نهم ټولګي کې به موږ سیسټمونه وپیژنو. زموږ او ستاسو ټولو بدنونه چې دي هغه د نهو سیسټمونو څخه جوړ سوي دي. که چیرې موږ په کتاب کې په نظر کې ونیسو، هغه اووه سیسټم راغلي دي، مګر عمومي ډول چې دغه اووه سیسټمونه راغلي دي، دا ځینې چې دي هغه دوه سیسټمونه دي چې په یو فصل کې تاسو ته بیانوي. زموږ لومړنی فصل چې دی د هضمې سیستم او د هغه دندې دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسو وپوهیږو لکه څنګه چې موږ ټوله پوهیږو چې ماشیناله دغه رقم موټران دوی چې دي د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره تیلو ته ضرورت لري، یا هم نور مواد ته ضرورت لري. دغه رقم انسانان هم د خپل روزانه فعالیتونو د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د غذایي موادو څخه لاسته راوړي. دغه غذایی مواد چې کله زموږ د بدن په واسطه جذبیږي، په دغه وخت کې ځینې پړاوونه ځینې مرحلې طی کوي، چې هغه پړاوونه او مرحلې ورسره غړي موږ تاسې په دې فصل کې پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د اولې صفې څخه تر پنځمې صفې پورې دوام وکړي. راځو په لومړۍ موضوع باندې پیل کوو. زموږ لومړنۍ موضوع ده د هضمي سیستم جوړښت. زموږ انسانانو ټول بدنونه چې دی کله چې دوی خواړه وخوري، هغه چې دی په کوچنیو ذراتو باندې بدلیږي، په کوچنیو ذراتو باندې ټوټه کیږي، وروسته بیا د استفادې وړ ګرځي، یا هم بدن هغه جذبوي، چې دغه سیستم د چپ نامه سره یادیږي، د هضمې سیستم په نامه سره یادیږي. په دغه سیستم کې موږ دوه برخې لرو چې دواړه برخې راځو پیژنو. لومړی برخه کې چې د هضمي ټیوب وجود لري، چې د هضمي ټیوب د خولې د تش څخه شروع کیږي او په لوی کولمو باندې پای ته رسیږي، چې د دې په داخل کې د خولې تشه، کومه، مری، معده، کوچنی کولمې او غټي کولمې شامل دي. ورپسې دویم برخه کې چې د هضمي غدې شامل دي، چې په هغه کې موږ د لاړې غدې، د معدې غدې، اینا او د پانکراس مرستندوی غدې یادولی شو.
دا هضمي سیستم چې دی په دریو مرحلو کې کم خواړه چې اخلي هغه هضمي، هغه چې دی لومړی په خوله کې هضمي ټوټه کوي، وروسته په معده کې او په اخر کې په کوچنیو کولمو کې. راځو دغه غړي او د دوی دندې ټوله په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو خوله، د خولې تشې ته. د خولې په تشې کې چې دی غاښونه او ژبه شامل دي چې هغوی د هضم په عملیه کې برخه اخلي. د انسانانو غاښونه چې دي عموما په دوه ډوله دي، یو چې دي د شیدو غاښونه دي او یو هم همیشني غاښونه دي. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي د هغه غاښونه چې دي د شپږ میاشتنۍ څخه شروع کیږي بیا تر درې کلنۍ پورې د دوی غاښونه راځي چې هغه شل دانې او د شیدو غاښونه په نامه سره یادیږي. وروسته د اووه کلنۍ څخه تر دیارلس کلنۍ پورې دغه غاښونه په تدریجي ډول سره لویږي. کله چې دا غاښونه ولوېدل پر ځای کم غاښونه راځي، همیشني غاښونه راځي. همیشني غاښونه چې دي هغه بیا دغه کم غاښونه چې دي د دیارلس کلنۍ څخه تر شل کلنۍ پورې پوره کیږي او د شل کلنۍ څخه تر دوه دېرش کلنۍ پورې دغه غاښونه چې د شل کلنۍ څخه پورته عمرونو کې بیا تر اندازه دوه دېرش چې شپاړس دانې په پورتنۍ ژامه کې او شپاړس دانې په لاندنۍ ژامه کې. راځو د غاښ جوړښت پیژنو چې غاښ څه ډول یو جوړښت لري او خواړه په څه ډول سره ماتوي ټوټه کوي. راځو موږ وایو غاښ چې دی عموما زموږ پورتنۍ ژامه او لاندنۍ ژامه کې چې کوم غاښونه موجود دي هغه ټوله غاښونه یو ډول جوړښت لري چې دغه غاښونه چې دي درې برخې لري چې د تاج برخه ده، د غاړې برخه ده او د ریشې برخه ده. زموږ ستاسو غاښونه چې دي هغه د مینا په نامه د یو کلکې مادې په واسطه پوښ شوي دي چې کلک جوړښت یې و غاښ تور کړی دي. د مینا وروسته چې ده تر مینا یو څه نرمه برخه وجود لري چې هغه د آج په نامه سره یادیږي او دغه آج برخه چې ده تر هغه لاندې بیا عصبي رشتې او د وینې رګونه وجود لري او د دغه عصبي رشتې چې دي د دغه اخیرنۍ برخه چې ده بیا څه چې ده د ریښې برخه ده. عموما د مینا پورتنۍ ساحه چې ده هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د تاج په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د غاښو ډولونه پیژنو. غاښونه چې دي کوم غاښونه چې په پورتنۍ ژامه او په لاندنۍ ژامه کې وجود لري هغه مثال په کوچنیانو کې چې دي مثال د اووه کلنۍ څخه کښته شل دانې او بیا بعد له شل کلنۍ دوه دېرش دانې مکمل غاښونه وي چې دوی په څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي چې هغه لومړی څلور غاښونه چې دي هغه د سنایا په نامه سره یادیږي. د سنایا وروسته دوه جوړې نور غاښونه چې دي هغه د انیاب په نامه سره یادیږي او د انیاب وروسته دوه په پورتنۍ او لاندنۍ ژامه کې دوه جوړې نور د کوچنی اسیا په نامه سره یادیږي او د کوچنی اسیا وروسته درې جوړې نور غاښونه چې دي هغه د لوی اسیا په نامه سره یادیږي. دا د انیاب غاښونه چې دي هغه نسبتا د نورو ته تیره څوکه لري چې د خوړو په پرې کولو کې چې کوي مرسته کوي، مطلب اصلي د خوړو پرې کول چې دي هغه د چا په غاړه دي؟ د انیا په غاړه دي. دا چې دي کل په همیشني غاښونو کې په ماشومان په شیدو غاښونو کې چې دي هغه بیا د اسیاب او انیا د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب چې دي هغه یو یو جوړه چې دي غاښونه لري د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب دي. ورپسې راځو ژبه پیژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټوله پوهیږو چې ژبه چې ده د خبرو کولو وسیله ده. ژبه چې ده هغه یو غوښنه ټوټه ده چې د خولې په تشه کې قرار لري او د دې په واسطه څو دندې سرته رسیږي. یو خو دا چې ده ذایقې موږ معلومولی شو چې هغه ذایقې څلور دانې دي، خوږوالی دي، تریخوالی دي، تریوالی دي او مالګینوالی دي. عموما مالګینوالی چې دي هغه د خولې ژبې په څوکه باندې معلومیږي. دغه رقم دي ټوله چې دي د ژبې مختلف برخې مختلف ذایقې مشتره معلومي او بل دنده دا ده چې دوی چې دی خواړه چې کوي لندي چې تر څو د ماتېدو وړ وګرځي او د هضم وړ وګرځي. خواړه لاندې او باندې کوي چې په دې سره خواړه چې کیږي لندېږي، نرمېږي او د هضم دغه کیږي چې مثال هضم سي. ورپسې راځو د لاړو لابیا غدوایو. موږ وویل چې په خوله کې چې دی کله چې خواړه خوله ته ولاړ سي د په ژبه کې داسې اندژم شا د ژبې شاوخوا داسې غدې وجود لري چې هغه چې کله خواړه داخل سي یا حتی په سترګو باندې هم ولیدل سي دغه غدات چې کیږي فعال کیږي، چې دغه غدات یو ډول انزایمونه تولیدوي چې د دغه انزایمونو په واسطه دا لاړې غدې لاړې چې کیږي راځي او په دې سره خواړه لمدیږي او نرم کیږي. موږ وایو چې خپل دغه د لاړو غدې چې دي درې غدې موجودې دي، چې یوې چې ده د غوږو لاندې غده ده، بلې د ژامې لاندې ده، او بلې د ژبې لاندې غدې دي، چې دوی چې دي یوازې د مثال د لاړو د ترشو کول دنده په غاړه نه لري، د هغه تر څنګ د خوړو په هکله فکر کول هم د چې کوي دوی سرته رسوي. ورپسې راځو کوما یا حلقوم وایو. موږ او تاسو وایي کله چې کوم خواړه په خوله کې وژول سي، میده سي، ټوټه سي، هغه بیا چې کیږي د خولې څخه و کومې ته ځي. کومه چې د هغه خپله ژب خوله او چشي سره یو ځای کوي، مري او خولې تر منځ ساحه د چې په نامه سره یادیږي، د کومې په نامه سره یادیږي، او کومه چې د ډېرې نورې دندې هم سرته رسي. ګوري زموږ او ستاسې کومې ته چې دی، هغه د سترګو لاره، د پزې لاره، همدارنګه د غوږو لاره هم چې ده خلاصه ده، نو په دغه ساحه کې چې دی حنجره هم وجود لري. په کومې کومه د چې کېږي د دې لامل کېږي، دلته یو کوچنۍ ژبه ده چې د ویلا په نامه سره یادیږي یا د ژبکۍ په نامه سره یادیږي. کله چې خواړه ځي کومې حلقوم یا حلقوم ته، په دغه وخت کې دغه ژبکۍ چې ده د تنفسي لاره چې یې بندي، چې دغه تنفسي لاره چې کله بنده کی هغه د دې لامل کیږي چې خواړه و اپیګلایټس یا هم حنجرې ته ولاړ نسی او پر ځای چیرې ولاړ سي، مری ته ولاړ سي. نو دا یو ډېر مهمه دنده دی چې کوي سرته رسي. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع او مهمه موضوع ورپسې ده، چې د کومې بعد راځي. هغه چې ده مری ده، مری چې ده موږ وایو عضلي ټیوب دی چې په ټولو بالغو انسانانو کې چې تقریبا 25 سانتي متره پورې چې لري اوږدوالی لري. موږ وایو مری چې ده هغه څه ډول حرکتونه اجرا کوي، غیر ارادي حرکتونه اجرا کوي. غیر ارادي حرکتونه چې ته ویل کیږي، ګوري زموږ د بدن سیستمونه چې دي په دې کې ځینې چې دي ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. غیر ارادي او ارادي څه ته ویل کیږي؟ غیر ارادي دې ته ویل کیږي چې زموږ او ساس په کنټرول کې و نه اوسي، یعنی هغوی خپل فعالیت خپله سر ته رسي، زموږ په مثال په کنټرول باندې هغوی مخته نه ځي. او ارادي به هغه دی چې زموږ په کنټرول باندې هغه مخته ځي. مثال د خبرې لاسونه، پښې چې دي، هغه چې دي ارادي دي، عضلات چې دي د لاسو او پښو ده، هغه چې کیږي یعنی زموږ په کنټرول کې دي. موږ کولی شو چې کله وغواړو لاس پورته کړو هغه وخت یې پورته کوو، او کله چې وغواړو لاس کښته کړو کښته کوو. یعنی فعالیت چې کله دې سرته رسي هغه زموږ په اراده کې دي، او پس غیر ارادي زموږ په کنټرول کې نه دي. نو موږ وایو چې مری چې دی هغه غیر ارادي حلقوي حرکتونه سرته رسي، یا هم موږ وایو موجي حرکتونه سرته رسي. کله چې خواړه ځي هغه داسې نه دي چې کله مثال موږ وغواړو خواړه تیر کو یا د مری خپل فعالیت سرته ورسي، او که موږ ونه غواړو هغه ونه رسي. چې په دې سره کله چې خواړه د کومې څخه مری ته ولاړ شي، په دا ځای کې موجي حرکتونه صورت نیسي چې خواړه دې ته ارباسي چې د مری څخه چیرې ولاړ سي و میډیا ته پورې ولاړ سي. چې دغه موجي حرکتونه چې دی په ځینو حیواناتو کې چې دی موږ په لویدلې سو، چې کله دغه حلقوي حرکتونه اجرا کیږي یا کله چې دغه موجي حرکتونه اجرا کیږي، هغه موږ کولای سو چې په اسانۍ سره ووینو. لکه مثال د خبرې تاسو ټولو به اوښ لیدلې اوس یا هم زرافه لیدلې اوس، کله چې دی خوراک کوي د خولې څخه مثال کومې ته کوم غذایي مواد لاړ سي، بیا د کومې چې کله مری ته ولاړ سي، په دغه د ستوني په برخه کې چې دی د تشکی کیږي یو ډول حرکتونه اجرا کیږي، موجي هم حلقوي حرکتونه اجرا کیږي، چې هغه موږ په واضح ډول سره لیدلی سو. دغه رقم په اوښ کې هم دی چې کله خوراک کوي هغه موږ چې کول په واضح ډول لیدلی سو. ځینې انسانان چې دی د ستوني په برخه کې، د غاړه په برخه کې، د دوی د غاړه په برخه کې هم واضح معلومیږي چې د دوی کوم خواړه چې دی هغه چې کیږي د مری څخه چیرې روان دي و معدې ته روان دي. مګر په ځینو انسانانو کې دا په واضح ډول سره نه معلومیږي. دا وز موج او ستاسی دا نن یو مهم موضوع چی موج او تاسی اویل پا دی که موج دا هزم برخی اویل چی پا هغه برخو که موج اویل دوی برخی وی چی هزمی تیبو او دا هغه غری مو پیجنل هم دارنگا موی چی پا هزمی سیستم که چی دی زینی غدات هم چی که برخ اخلی لکه زینی مهم چی لکه دا اینه او پانکراس مرسن دوی غده وی ور سره مو غاښونه پیژندل د غاښو ډولونه مو پیژندل چې غاښونه مختلف ډولونه درلودل او په د خوړو په ټوټه کولو کې مرسته کول ژبه مو پیژندل چې ژبه یوازې د خبرو کولو وسیله نه ده بلکې د خوړو په لمدولو کې او د غذاتو په فعالولو کې هم چې لري لوی ونډه لري او ور سره مو د لاړو یا هم لابیا غوډه مو پیژندل کومه مو پیژندل چې کومه کم اساسي دنده سرته رسي او ور سره مو میری پیژندل چې میری چې دی هغه د خوړو په پوري وهلو کې مرسته کوي انشاءالله چې په موضوع باندې مسر خلاص شوي اوسي او ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري راځوز موږ او ستاسې د موضوع اخرنۍ برخې ته په اخرنۍ برخه کې لکه هر وخت موږ درې پوښتنې لرو دغه درې پوښتنې تاسې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړي لومړۍ پوښتنه ده غاښونه په څو ډوله دي ډولونه موږ او تاسې وپېژندل هغه ډولونو نومان ووایاست او ورسره ووایاست چې دنده یې څه شي ده ورپسې دوهم سوال د هاضمې سیستم جوړښت کې کومې دوې برخې شاملې دي کومې دوې برخې چې وې د هغو ټولو نو کوم په هغه برخو کې چې کوم غړي شامل و هغو ټول نومان هم ورسره واخلي دریم سوال حلقوم چیرې قرار لري او دنده یې څه شي ده ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منانا
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جو روغ سیحت من بایست شرنگ لاس لسم طولگی ده نن رز مراو تاسی رزو ده لسم طولگی بیالوژی مزمون لمری الوست بندی پیل کوو هیلی لرم چی تاسی با ده دی سنف تر پای پر رس رو سی او طول موضوعات پشه دول سر نوت اوز دکریم زموږ د نن ورځې موضوع د علمي میتودونو باندې شروع کیږي چې ډېر یو اړینه موضوع ده تاسې چې کله غواړئ د معلومات راټول کړئ تاسې کولی سئ د دغو علمي میتودونو له لارې خپل معلومات په صحیح ډول سره لاسته راوړئ زموږ درس به د دوهمې صفې څخه تر اتمې صفې پورې دوام وکړي لازو د علمي میتودونو پړاوونه وایو علمی میتودونه چې دی د ستونزو د حل کولو او معلوماتو د راټولولو لپاره منظمه پروسه ده دا د ساینس پوهانو لپاره یو لارښود دی چې د څېړنو او تجربو د ترسره کولو پر مهال پرې عمل کوي علمی میتود عموما لاندې پړاوونه لري چې هغه به موږ او تاسې په تفصیلي ډول سره وایو لومړی راځو موږ وایو چې دا پړاوونه چې دی شامل دي په لومړی د پوښتنو مطرح کول مشاهده د فرضیه جوړول د فرضیه تحلیل او د فرضیه د تحلیل پایلې دي او په پایله کې د راپور چمتو کول تاسو د پښتنو په مطرح کولو سره پیلو د پښتنو په مطرح کولو کې موږ تاسو وایو چې دا د زده کړې سیړنې او پرمختګ لپاره بنسټیزه پروسه ده د مناسبې پښتنې جوړول د ستونزې د ښه درک او حل لپاره لومړنی ګام دی د پښتنو مطرح کولو اهمیت ډېر دی موږ وایو چې دا چې دی د موضوع روښانه کوي د ستونزې د اصلي اړخونو تشخیص کوي د لا زیاتو معلوماتو او سیړنې اړتیا پیژني دلدی همدارنګ د حل لپاره د دقیقې لارې غوړه کول راځو د پښتنو د مطرح کولو ځانګړتیا وای مشتوی باید دی چې ډیر روشانه او لاند ووسی ځانګړي ووسی او همدارنګ باید د سیړنې وړ ووسی د سې پښتنو ووسی چې پر هغه باندې سیړنه وکولای شو مثال د خبرې د ویټامین سی کمښت انسان پر بدن باندې څه اغیز لري دا د سې موضوع د چې پر دې باندې موږ کولای شو چې سیړنه وکړو او د پښتنو د مطرح کول چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال ځینې پرانیستي پوښتنې مثال خبرې ولې تاسو فکر کوئ چې اقلیمي بدلون مهم دی دا یو پرانیسته پوښتنه ده همدارنګ بندې پوښتنې دي مثال خبرې آیا د ګرمۍ درجه د نباتاتو وده اغېزمن کوي چې په دې سره موږ یوازې په هو او یا سره ځواب ورکولای شو ورپسې تشریحي پوښتنې دي چې د هغه لپاره وضاحت ته ضرورت وي د مثال خبرې د چاپېریال ککړتیا اصلي لاملونه څه شي دي همدارنګ
بل ډول چې دی تحقیقي پوښتنې دي چې د هغه دپاره موږ څه شي کو تجربه کوو چې مثال خبرې د ګرځنده ټکنالوژي زیاتېدونکي کارول د ذهني روغتیا لپاره څه پایلې لري. دا ټوله چې وه د پوښتنو ډولونه وه. بل موږ وایو د پوښتنو د جوړولو لپاره باید کوم ګامونه موږ سرته ورسو. لومړی چې دی د ستونزې پېژندنه ده چې باید موږ ستونزه وپېژنو. دویم باید راولاړ شو د موضوع په اړه لومړني معلومات راټول کړو. دریم باید هدف وټاکو چې موږ کوم هدف ته غواړو ځان ورسو. څلورم باید د پوښتنو بیا ارزونه وکړو، یعنې پوښتنې بیا د سره باید د ځان سره وګورو. وروسته بیا راځو هدف چې پوښتنې مو وټاکل، دا څه شول، دغه کوم پروسه چې د بله څه شوه خلاصه شوه. ورپسې راځو مثال ښه مثال موږ کولی شو په عمومي پوښتنو کې چې ولې ځینې خلک د مطالعې پر مهال ډېر څه کېږي مصر وي. مثال د دې دپاره بیا موږ څه کو په وضاحت پسې ګرځو، د دې په جواب پسې ګرځو. دا چې و دغه کوم هدف چې دی موږ پکې ټاکلی دی پوښتنه مو بیا د سره کتلې ده. دا ټوله مو چې کوي دا کوم عملیه چې وي هغه مو ټوله پکې کې ترسره کړه. د پوښتنو مطرح کول چې د هر ډول زده کړې او څېړنې لپاره حیاتي مهارت دی، او که پوښتنه په سمه توګه مطرح شي نو د ستونزو حل به ډېر اسانه سي او د څېړنې د پایلې کیفیت به هم لوړ ولاړ سي. ورپسې راځو د پوښتنو د مطرح کولو وروسته مشاهده ده. مشاهده چې د علمي څېړنې بل بنسټ دویم بنسټیز ګام دی چې پکې یو څوک د یو پېښې پروسې یا څیز په اړه دقیق معلومات راټولوي. دا د علمي میتود لومړنی پړاو ګڼل کېږي او د یو پوښتنې یا فرضیې د جوړولو بنسټیزه برخه ده. مشاهده موږ داسې هم تعریفولی شو چې مشاهده چې ده د چاپېریال، طبیعت یا هرې ځانګړې موضوع په اړه د حواسو، مثال د خبرې په حواسو کې لید او اوریدنه، د لمس دی، بوی دی یا هم خوند له لارې د معلوماتو راټولولو پروسه ده. د دې د مشاهده چې ده هغه یا هم مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول سره کېږي، او همدارنګه باید کله چې مشاهده موږ ترسره کوو هغه باید دقیق او منظم اوسي، او همدارنګه هدفمند دا باید، یعنی کوم هدف چې مودې هغه زموږ د پښتنو په نظر کې نیول سره باید زموږ هدف چې څه وي ټاکل شوی وي. او بې پلا اوس مثال موږ د چا شخصي نظر یا نوشن په نظر کې، یعنی څه چې حقیقت هغه باید په نظر کې ونیسو. همدارنګه مشاهده چې د هغه هم مختلف ډولونه لري چې یو کیفي مشاهده ده او بل یې کمی مشاهده ده. کیفي چې ده هغه مشاهده ده چې د یو پیښې یا څیز کیفیت موږ ته بیانوي، مثال پاڼه چې د شین رنګ لري، او کمی مشاهده چې ده هغه مشاهده چې د شمېرې اندازې له مخې معلومات موږ ته وړاندې کوي، مثال پاڼه چې ده هغه 15 سانتي متر اوږده ده یا 15 سانتي متر اوږدوالی لري. د مشاهیدې د پروسې چې د پاره چې دی موږ باید څلور ګامونه مخته یوسو. چې لومړی چې دی د موضوع یا پیښې ټاکلې، د اړوند وسایلو کارول دي، همدارنګه د مشاهیدې ثبوتول دي، او د پایلو تحلیل دي. د مثال په ډول په کمی مشاهده کې موږ نور مثالونه داسې هم ورکولای شو چې اوبه چې دی په سل سانتي ګریډ کې جوشیږي، همدارنګه په کیفي کې بل مثال داسې ورکولای شو لکه چې د ګلاب ګل چې دی هغه شبوی ورکی، خوشبویه دی. همدارنګه ډیر نور مثالونه هم موږ ورکولای شو. ورپسې مشاهده چې ده د مثال د پښتنې چې کوم مشکوه ده هغه د پاره د هغه په نظر کې ول سره کیږي، او د مشاهدي ځینې ستونزې هم لري چې ځینې وخت شخصي نظریات په نظر کې دغه کېږي، نظر کې نیول کېږي، یا هم د تجهیزاتو نیمګړتیاي، همدارنګه محیطي شرایط چې کېږي سره برابر نه وي هغه ته چې زیان رسوي، مثال هوا، رڼا یا شور، ستونزې کولای شي چې مشاهده شي کې زیان ورسوي. ورپسې مشاهده موږ وایو چې په پایله کې داسې ویلی شو چې مشاهده چې ده د علمي څېړنې او زده کړې مهم مهارت دی، او د دې لپاره چې مشاهده ګټوره وي باید منظمه، هدفمند او بې پلاوه ترسره سي. او د علم په نړۍ کې ټولې لویې موندنې چې دي هغه له ساده مشاهدې څخه پیل شوي دي. دا کوم مثال څه چې نوي ابتکارات سوي دي، نوي شان لاسته راوړل سوي دي، همدارنګه لوی څېړنې چې سوي دي، کشفیات چې سوي دي دا ټول د دغو میتودونو په نظر کې نیولو سره سوي دي. ورپسې راځو د فرضیې جوړول. فرضیه چې د یوې ستونزې د حل یا د یوې پوښتنې د ځواب لپاره یو اټکل یا احتمال لزادي کېدای سي چې هغه غلط واوسي او یا هم صحیح واوسي. یعنې د دې صحیح حتمي نه دي چې باید صحیح واوسي، کېدای سي غلط هم واوسي. علمي میتود په لړ کې د تجربو دی چې دی موږ وایي د علمي میتود په لړ کې د تجربو او څېړنو په واسطه ازمویل کېږي. نو موږ فرضیه داسې تعریفولی سو چې فرضیه چې ده هغه د علمي بیان دی چې د پیښې، پروسې یا ستونزې د تشریح یا حل لپاره وړاندې کیږي. دا باید د ازموینې وړ او مشخص وي او د شواهدو پر بنسټ باندې اټکل وړاندې کړي. د فرضیه ځانګړتیاوې چې دي هغه هم باید لکه څنګه چې مو دا نور ویله باید مشخصه، روښانه واوسي، د ازموینې وړ یې، د شواهدو پر بنسټ واوسي او لنډ او ساده واوسي. د فرضیه د ګامونه چې دي هغه هم باید موږ لومړی راولاړ سو، ستونزه وپېژنو، معلومات د هغه په باره کې راټول کړو، بیا د فرضیه باید بیان کړو او په آخر کې باید د ازموینې وړتیا ارزونه وکړو. یعنې کوم پروسه چې موږ سرته رسولې ده هغه باید بیا د سره څخه یوارې وګورو. همدارنګه فرضیه چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې په مختلفو طریقو سره مخ ته ځي. وروسته بیا د فرضیې د ازموینو پروسه ده چې موږ باید راولاړ سو، دغه کوم ازموین چې مو یې وکړله هغه خپل ځان سره ټوله نوټ کړو او د هغه باندې بیا یو د سره تجربې د لارې، مثال یو حجره موږ وینو، یو شی موږ وینو، هغه تر مایکروسکوپ لاندې وینو، یعنې تجربه باید شکو پر اجرا کړو. نو موږ داسې ویلی چې فرضیه چې ده د علمي څېړنې یو مهم پړاو دی چې د ستونزې د حل لپاره یو احتمالي لوری ښیي. که فرضیه تایید سي نو د څېړنې لپاره نوې دروازې پرانیزي، خلاصیږي، او که رد سي نو د ستونزې د لا ښه درک لپاره نوي فرصتونه وړاندې کوي. ورپسې راځو بل پړاو چې دی هغه موږ او تاسې وایو چې د فرضیه د جوړولو وروسته راځي. د فرضیه جوړولو لپاره باید موږ په نظر کې ونیسو چې د فرضیه د جوړولو وروسته چې کوم مراحل راځي د هغه د مخه باید زموږ فرضیه چې واوسي هغه باید ډېره مشخصه واوسي. او ورپسې راځو د فرضیې د تحلیل پایلې. موږ وایو د فرضیې د تحلیل پایلې چې دي هغه موندنې دي چې د تجربو او څېړنو په پایله کې ترلاسه کیږي. دا پایلې روښانه کوي چې آیا فرضیه تایید سوې ده، رد سوې ده، یا د لا زیاتو څېړنو اړتیا لري. د فرضیې د تحلیل لپاره باید موږ معلومات راټول کړو، د معلومات تحلیل وکړو، د فرضیې ارزونه وکړو او همدارنګه د پایلو بیان هم باید اجرا کړو. ممکن مثال دا کوم دغه چې معلومات چې موږ لاسته راوړو چې هغه غلط اوسي، بیا د هغه دپاره لکه مخکې چې مو ویله د دې دپاره موږ څه شي کوو؟ نور معلومات راټولولی سو، یعنې زموږ پوهه په دې کې څه شي کېږي؟ نور هم زیاتېږي. او د فرضیې د تحلیل دپاره باید مثال پایله خلاصه کړو، احتمالي وضاحتونه باید ورکړو او د راتلونکو څېړنه هم باید ورسره وکړو. چې مثال که پایله نامعلومه وي نو د راتلونکو څېړنو وړاندیز باید وکړل سي. ورپسې راځو موږ په پایله کې داسې ویلی سو چې دا چې دی خپله ډېر اهمیت لري. مثال علمي پرمختګ پکښې کې رامنځته کېږي، د ستونزو پېژندنه پکښې کېږي، همدارنګه د څېړنې تکرار کېږي چې بیا ځلې موږ څه شي کوو؟ په دې کې تکرار ترسره کوو. ورپسې راځو د فرضیه د تحلیل پایلې. موږ وایو چې دا د فرضیه د تحلیل په پایلو کې دغه ټول موضوعات موږ څه شي کېږي شامل دي. موږ وایو د فرضیه د تحلیل پایلې چې دي د ستونزې د حل لپاره یو مهم ګام دی. که د فرضیه تایید سي نو دا نوې معلومات د نوي معلومات د ترلاسه کولو لپاره بنسټ جوړوي. که فرضیه رد سي نو د ستونزې د ښه پوهېدنې لپاره نوي څېړنیز فرصتونه هم څه شي کېږي زموږ لپاره برابرېږي، لکه څرنګه چې مو په تېره موضوع کې یادوري وکړلم. ورپسې اخیرنۍ او مهمه برخه د راپور چمتو کول دي. راپور چې دی د معلوماتو، پایلو یا څېړنو د وړاندې کولو رسمي سند دی چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه بشپړ معلومات او تحلیل وړاندې کوي. د راپور موخه دا ده چې د لوستونکي لپاره موضوع واضح کړي او پرېکړې لپاره یې لارښوونه وکړي. د راپور د چمتو کولو لپاره باید د موضوع باید ټاکل سوي واوسي، معلومات باید راټول سوي واوسي، د راپور جوړه مياشت باید پلان کو چې سړول یو راپور باید موږ جوړ کو. د راپور لیکل پکې کې ډیر مهم دي چې باید کم موضوع چې موږ لیکو، کمې تجربې چې موږ کړې، د هغه پر اساس باید یو خلاصه واضح موضوع موږ راواخلو. د راپور بیا کتنه کله چې مو راپور خپل هغه کم نظریات، کم تجربې، کم مشاهدې چې موږ پکې کړې وي، هغه چې موږ کله ولیکل، موږ باید بیا کتنه وکړو تر څو په هغه کې که چیرې یو غلطي، یو ځای، یو نقطه پاتې سي، اوسي هغه پکې کې اصلاح کړو. او راپور په اخر کې چې دی، د راپور وړاندې کول دي چې کوم راپور چې موږ چمتو کړی وو هغه بالاخره آماده دی او بیانوي. د راپور چې دی هغه روشان، مثال ځانګړتیاوې دا دي چې روشان او دقیق، یعنی کوم کسان چې موږ خپل راپور وایو هغه څخه مفهوم په ژر اخلي. او همدارنګه راپور باید هدفمند واوسي، باید منظم جوړښت ولري، بې پلو واوسي، مسلکي او رسمي واوسي. مثال موږ کولای سو سرلیک لیکو، د سرلیک کې موږ لیکو چې د اوبو ککړتیا او د هغې اغیزې دي، مقدمه پکې کې لیکو، د معلوماتو برخې پکې کې لیکو، مثال ډولونه دي، لاملونه دي، اغیزې دي، او پایله او سپارښتنې پکې کې لیکو. او په اخرنی برخه کې لیکو چې سرچینې د کومو ځایو څخه موږ دا معلومات راټول کړو. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې ګټه مو ځینې اخیستې. په اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، علمي میتودونه کې کوم پړاوونه شامل دي؟ دویمه پوښتنه، راپور څه ډول باید چمتو کړل سي؟ دریمه پوښتنه، د فرضیې جوړولو پړاو کې څه شی باید اجرا سي؟